سلامونه د شپې نه بجی دي ز صفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاستویم. پایل په خبرونو کو نامعلومو کسانو نن د کندهار په نهمه او څلورمه ناحیه کې دوه کسان په ډزو سره وژل دي. په کندهار کې یوې امنیتي سرچینې د نومدنه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړ چې نامعلومو وسلوالو د نهمې حوزې اړوند د تیرې اډې په سیمه کې یو کس د خپل کور مخته ویشتلی او وژلی دی. د سرچینې په وینا پر دویم کس باندې وسلوالو د څلورمې ناحیې اړوند په برو دروازې سیمه کې ډزې کړي او وژلی دی. طالب چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د وژل شوو کسانو د هویت او د پیښو د څرنګوالي په اړه ندی ویلی. د بخنی نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په آنلاین کمپاین سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له چارواکو وغواړي ژر تر ژره دی په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. یاد سازمان د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسولو لپاره شاوخوا 200,000 لاسلیکونه راټول کړي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې بشري حقونه تامین شوي دي. د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر او د بشري حقونو فعال او وکیل ایمان زینب مزارعی نیولی. د اسلام آباد یوې محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو مشر او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر د پلټنو لپاره پولیسو ته سپارلی. د بشري حقونو فعال او وکیل ایمان زینب مزارعی هم د تحقیقاتو لپاره زندان ته لیږل شوی. د وزیر او مزارعی د وکیلانو ډلې ازادي راډیو ته وویل هغوی چې د اګست پر شلمه عدالت ته وړاندې شول نو پولیسو ورڅخه وغوښتل چې د 5 ورځو لپاره دې ورته وسپاري چې ورڅخه پلټنې وکړي. پولیسو نه دی ویلي چې وزیر او مزارعی په کوم تور نیولي، خو دواړو د اګست پر 13 په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې ته په وینا کې پر امنیتي ځواکونو انتقاد کړی و. او د ښځو د فوټبال نړیوال جام هسپانیې وګاټه. د هسپانیې لوبډلې نن په فاینل کې د انګلستان ټیم ته 1-0 ماته ورکړه. دا لوبه د آسترالیا د سیډنی ښار د فوټبال په لوبغالي کې وشوه. د ښځو نړیوال جام د لومړي ځل لپاره په 1991 کال کې ترسره شو او تر اوسه امریکا د 4 اتلولیو په ګټلو سره د جدول په سر کې ده. دا لومړی ځل دی چې هسپانیا دغه جام ګټي. د ښځو نړیوال جام د جولای په 16 په آسترالیا او نیوزیلینډ کې د 2 لوبډلو په ګډون پیل او نن پای ته ورسېده. خبرونه مواردل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې ولولای. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې مشر د افغانستان لپاره ویلي دي چې په افغانستان کې 8 بشري مرستندویان وژل شوي دي.
موږ د هغه مرستندویه کارکوونکو د درناوي لپاره یوه شیبه سکوت کوو کوم چې د دندې پر مهال وژل شوي، ټپي شوي، اختطاف شوي، نیول شوي او یا هم بندیان دي. په دې کې هغه 8 مرستندویه کارکوونکي هم شامل دي چې په تیرو 2 کلونو کې وژل شوي. چې
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د عدالت غوښتنې یو آنلاین کمپاین کې د نړیوالې ټولنې غوښتي چې په طالبانو فشار راوړي چې ژر تر ژره د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. په دې اړه به هم تاسو ته رپورټ ولرو چې په کابل او ولایتونو کې محصلان د عامه کتابتونونو د ډیټابیسونو او کتابونو له زړښت او له دې چې کتابونه تازه نه دي شکایت لري.
که چېرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر کمپیوټر ساینس د هغه کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یې یعنی پر نشت حساب دی هلته. په دې
له موسکو به هم وروستی حال درکو.
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیره شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په 2 مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې ودرولې.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا مشر دانیل اندرس وایي تیر 2 کلو کې په افغانستان کې د مرستندوی سازمانو 8 کارکوونکي وژل شوي. هغه پرون په یو پیغام کې چې د بشرپالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړ ویلي په دې کسانو کې تر ډیره د ماشومانو د ګزړن پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکوونکي وو. اندرس په افغانستان کې د بشري اړتیاو په ډیرې دوه اندېښنه ښوولې او زیاته کړې ده له اړمنو سره د مرستې لپاره مالي سرچینې هم په کمېدو دي. جزئیات له امید ظاهر مالاورو.
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کونکو دانیال اندرس وای مرستندوی کار کونکو په پراخه کچه هدف ګرځول کیږي او یوازې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د دې سازمانونو 38 کار کونکو وژل شو. هغه دا خبره پرون د بشرپالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په هغه تصویري پیغام کې کړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی دفتر یا اوچا په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر خبر کړی دی. د اوچا مشر دا هم تاییدوي چې اوس مهال یو شمېر مرستندویان بندیان دي، خو نوموړی په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې دا کسان کله او چیرته نیول شوي او د چا لخوا بندیان شوي دي. خغری اندرس زیاتوي د مرستندویه کارکوونکو پر وړاندې دا ډول ګواښونه د منلو وړ نه دي.
We also take a moment
موږ د هغه مرستندوی کارکونکو د درناوی لپاره یو شبه سکوت کوو کوم چې د دند پر محل وژل شوی، ټپی شوی، اختطاف شوی، نیول شوی او یا هم بندیان دي. په دې کې هغه 38 مرستندوی کارکونکو هم شامل دي چې په تیرو دوو کلونو کې وژل شوی چې زیاتره د ګوزن پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکونکو دي.
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کونکو دا خبرداري هم ورکوي چې د مرستندوی کارکونکو لښتون پرته به میلیونونه افغانان هغو لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی ونه لري کوم چې هر بشر د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورته اړتیا لري. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د مرستندوی کارکونکو پر وړاندې تر ټولو بد ورځ د 1400 کال د کب څلورمه وه. په دې ورځ په کندوز ولایت کې په درې پیښو کې واکسیناتوران ووژل شول چې څلور ښځې هم پکې شاملې وې. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی د اوچا د دیخ پر وکړو شمیرو او د نیول شوی مرستندویانو د نیولو پاړه د ازادي رادیو پښتنه ځواب نه کړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کونکو دانیال اندرس د دې یادونه هم کوي چې په دې هیواد کې بشری اړتیاوي اوج ته رسیدلې او له 9 میلیونو څخه زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. هغه افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د مالی سرچینو د کمیدو خبرداري هم ورکوي او زیاتوي دا وضعیت د میلیونونو وګړو ژوند او روغتیا ګواښي. د طالبانو حکومت هم مانی چې په ځینو برخو کې مرستې کمی شوې دي. د دوی د عامې روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد د یک شنبه په ورځ ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل د بهرنیو مرسته کوونکو د ملاتړ د کمیدو له امله په ځینو برخو کې روغتیایي خدمتونه زیانمن شوې دي. د افغانستان لپاره د بشری مرستو د همغږي کوونکو دفتر یا اوچا له قوله همدا اوس له 9 میلیونو زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې دوی تیر کال په ټول افغانستان کې له نږدې 6 میلیونه ډیرو وګړو سره مرسته کړې ده.
په افغانستان کې د هغو کسانو وژل کېدل چې بشرپاله کارونه کوي د بشری مرستو په بهیرو څومره منفي اغیز کوي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشری چارو لپو اظهار فضلی نه مطرح کړې.
اوس مهال لبد بد امر افغانستان او افغانان یو جدي ګواښ او یو لوی بشری ناورین سره مخ دي او تر ټولو نه زیات په اوسني شرایطو کې افغانان له بشری مرستو ته اړتیا لري. هغه کې په بیلابیلو روغتیایي برخه کې، هغه کې بشري برخه کې، هم یا نور اساسي خدمات چې افغانان ورته اړتیا لري. کوری که چیرې تیر کلونو ته وګوري یو ډېره برخه د افغانستان د بودجه د بشري مرستو څخه تامینېد. هغه کې اختیاري بودجه وه یا هم د غیر اختیاري بودجه، بودجه یو لویه برخه د بشري مرستو نه تامینېده یا تمویل کېده. نو په ټولو کې باید ووایم چې د بشري مرستو د کارکوونکو وژل کېدل په افغانستان کې یا د هغوی اذیت کېدل یا مستقیم یا غیر مستقیم تیګه یوغی ته زیان رسیدل، دا په ټوله کوسی د بشری مرستو رسولو کې په افغانستان باندې ډېر منفي اغیزو کې او په ځانګړي توګه افغانان، محروم افغانان چې اوس مر بشری مرستو ته اړتیا لري، نو کوسی د یوغی په ژوند باندې مستقیمه توګه تاثیر وکړي.
فضلی صاحب، د بشرپاله کسانو وژل کېدل ستاسو په نظر هغه هیوادونه چې له افغانستان سره د بشری مرستو په برخه کې همکاري یا مرسته کوي، فکر کوي دغه هیوادونو ته دغه وضعیت څه پیغام ورکولی شي؟
هغه موږ تاسو افغانان یو چې ژوند ورته ارزښت نه لري، د افغانانو وینه ورته ارزښت نه لري، خو په ټوله کې نړۍ انسان ته ارزښت ورکوي او انسانیت ته ارزښت ورکوي او د انسان وینه ته ارزښت ورکوي. نو که هر مرسته کوونکی راضي افغانستان ته وغواړي په بشري برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي، نو که چیرې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ کېږي، هغوی ته خطر مخ کېږي، بېله شکه چې دوی کوی سي په دې بشري مرستو په رسولو کې افغانستان ته په دې باندې تجدید نظر وکړي یا کوی شي چې خپل بشري مرستې په دې سختو شرایطو کې ودرېږي.
فضلی صاحب، د دغه وضعیت د تکرار او مخنیوي لپاره څوډاندیز لري فکر کوي چې باید وشي
حاکم اداره اوس مهال طالبان په افغانستان کې حاکم دي د دوی مسولیت ته شي د مرستو کوونکو ادارې دي اشخاص دي نړیواله ټولنه ده هغه کې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې راځي هغه کې د انجو په چوکاټ کې راځي یا هم انفرادي توګه یا په یو شکل باندې راځي په افغانستان ترازی او بشری مرستې کوي او د افغانانو لاسنیوي کوي نو په کار دا ده چې دوی د دوی د ژوند تضمین وکړي او دوی ته باید تضمین ورکړي دا ډېر مهم مسله ده پکار ده چې دوی سره مرسته وکړي که چیرې د دوی د ژوند د تضمین مسله دلته نه وي او دوی ته ډاډ ورنکه ورسي زه فکر نه کوم چې بیا راسي دوی راسي په افغانستان کې دوی مرستې وکړي نو پکار دا ده چې اوسني امنیتي ادارې په ځانګړې توګه دوی ته پکار ده چې په دې برخه کې دوی ته باید تضمین ورکړي او اطمینان ورکړي چې هغه بشری مرسته کوونکي که هغه په بېلابېلو چوکاټونو کې راځي افغانستان سره افغانانو سره مرسته کوي د دوی ژوند به په افغانستان کې تامین وي او دوی به له هېڅ ډول ګواښي خطر سره مخ نه مخ کیږي
د آزادي راډیو خبری پروګرام اوري
ازادي راډیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده
بخنی نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په آنلاین کمپاین سره نړیوال ټولنې غوښتې چې د طالبانو له چارواکو وغواړي ژر تر ژره دې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته
د بخنی نړیوال سازمان نړیوال ټولنې وغوښتل چې دغه سازمان د کمپاین په ملاتړ د افغانستان خلکو ترڅنګ ودرېږي او په ازادي کرامت او برابري کې د هغوی د ژوند کولو د حق په اړه خبرې وکړي او له طالبانو حساب وغواړي یاد سازمان د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې د دې آنلاین کمپاین لپاره یوه اعلامیه خپره کړه او د نړۍ له خلکو یې وغوښتل چې د دې اعلامیې په لاسلیک کولو له طالب چارواکو وغواړي چې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې په سمدستي توګه پای ته ورسوي د بخنې نړیوال سازمان ویلي چې تر اوسه د دغه کمپاین لپاره دوی له 198 زیات برېښنایي لاسلیکونه راټول کړي دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چارواکو ته لیده کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه تر بل هر وخت تامین شوي دي د بخنې نړیوال سازمان د اعلامیې په دوام کې راغلی چې طالب چارواکي دي د زده کړې او کار په ګډون د ښځو او نجونو د حقونو تامین تضمین کړي او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دې په سمدستي ډول د دوی پر مخ پرانیزي په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې طالبان باید د انتقامي وژنو او په لکیو همجنسکرایانو د بشري حقونو مدافعینو د مدني ټولنې غړو قاضیانو وکیلانو د پخواني نظام پر کارکوونکو خبریالانو او پر نورو خلکو له حملې څخه لاس واخلي خو طالبانو تل د پخوانیو دولتي کارکوونکو د مدني او نورو فعالانو د وژلو په تړاو د نړیوالو سازمانونو راپورونه رد کړي دي د بخنې نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په دې کمپاین کې له نړۍ غوښتي چې پر طالبانو دا ومني چې د افغانانو د بیان د ازادۍ د حق ساتلو او له خپل سرو نیوکو خوندیتوب تضمین کړي د بخنې نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې باید د بشري حقونو د سرغړونو او جنګي جرمونو لپاره د عادلانه محاکمې او د اعدام سزا ته د رسېدو پرته د اغېزمنې او شفافې پلټنې او حساب ورکونې میکانیزم رامنځته شي هڅه مو وکړه چې د بخنې نړیوال سازمان د ادعاو په اړه د طالبانو حکومت د ویاندویانو غبرګون هم ترلاسه کړو خو بریالي نه شو په همدې حال کې د بشري حقونو فعاله او ښځینه معترضه مسعوده کوهستاني وایي د دا شان کمپاینونو پیلول د نړیوالو قوانینو د رعایتولو لپاره پر طالبانو د فشار راوړلو ښه ثبوت دی نوموړی ازادي راډیو ته وویل
کارزور که برات دوخته هغه کمپاین چې دوی د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسولو لپاره پیل کړی د نړۍ په کچه ښه ثبوت او سند کېدای شي چې پر طالبانو فشار راوړي که دوی د نړۍ د بشري حقونو پروسې ته سر نږدي لږ تر لږه دا ومني دا ډول بشري ضد اعمال په نړۍ کې شتون نه لري او دا د منلو وړ نه دي
د بخنې نړیوال سازمان په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی کړی او په بشپړ مسؤلیت سره یې بشري حقونه نقض کړي دي د دغه سازمان په وینا دوی په سیستماتیک ډول د بشري حقونو ملاتړ کوونکي کلیدي بنسټونه منحل کړي او د بیان پر ازادۍ اعتراضي غونډو او عادلانه محاکمو یې فشار راوړی تر دې مخکې یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو هم په ور ور په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د بشري حقونو په سرغړونې تورن کړی دی
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
یو شمیر محصلان وی کابل او ولایتونو کې عامه کتابتونونه اپډیټ یا تازه کتابونه نه لري چې لامل یې د محصلان او څیړونکو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. دوی وایي د خپلو علمي څیړنو لپاره یې څو ځل عامه کتابتونو ته مراجعه کړې خو د اړتیا وړ سرچینې نه دي موندلي او یاد کتابتونونه منظم ډیټابیس او انټرنیټ هم نه لري. د پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي دوی چې محصلان عامه کتابتونو ته لیږي د منابعو د نشتوالي له امله محصلان پرته له دې چې له کتابتونو ګټه واخلي بیرته راګرځي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. پام وکړئ په دې اړه یو رپورټ.
که چیرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس،
دا د اجمل نظری غږ دی چې تازه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ماسټری دورې درسونه پای ته رسیدلی دي او اوس د تیزیس په لیکلو بوخت دی. نوموړی وایي دی په نږدې تیرو شویو ورځو کې د کابل عامه کتابتون ته ورغی خو د ده په خبره هلته یوازې د ټولنیزو علومو پخواني کتابونه موجود وو، ولې د طب ساینس او نورو علومو په برخه کې هیڅ کتاب موجود نه و. خاغلی نظری ازادي رادیو ته د عامه کتابتونونو ستونزې داسې کتار کړي.
که چیرته تاسو هلته وګورئ مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشت حساب دی هلته په دې. بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، که نه تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسټرۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کېږي، دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلینې په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لري، نو ته نشې کولای چې دغه چاره په ښه توګه او بریالۍ توګه مخکې سي. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریت کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړل شوی دی، اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی:
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټولې هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله موږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونون ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یا نوي کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کوي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې، په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاش کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتونونه شته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټیکنالوژي د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
روسی چارواکی وایي یو آر بی آی د بی پیلوټ الوتکو د برید لکابله د موسکو په دوو هوایی ډګرونو کې عملیاتي چارې درولې دي. روسی چارواکو دا خبره وروسته لدی وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د پرونی توغندوی حملې د ټپیانو شمیر 1340 کسانو ته ورسید. تفصیل اسمت ساروان اورو.
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په دوو مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې ودرولې. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین نن سهار وختي په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې د دوی هوایي دفاع سیستم د یوې بی پیلوټ الوتکې د برید مخه ونیوله، خو له دې سره سره په وونو کوفو او دومو دی دوفو هوایی دگرونو که فعالیتونه و درول شول. دفاع وزارت وویل چه بی پیلوت الوتکه ده سهار پر شاوخوا چلور بجه ده مسکو ده ستوپینو مین پر سر پر الکترونیکی وسایلو غیری فعال کرد. په وروستیو اونیو که ده مسکو پر هوایی دگرونو که عملیاتی چاری چو زلی زندول شویدی. څباندې لس روزی وړاندې وروسته لدی چې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې د مسکو د مهمه او لوکس تجارتي مرکز ودانیو ته زیان واوښت، د وونو کوفو هوایي ډګر وتړل شو. دا هوایي ډګر اونۍ وروسته بیا وتړل شو. نن د روسیې د کور سیمې والی په خپل ټلګرام کې کښلی چې د اوکراین یوه بی پیلوټ الوتکه د کورسک د ریل لارې د سټېشن پر شیشه یي بام لوېدلې چې له کبله یې اور لګېدلی او 15 تنه یې ټپیان کړي دي. دا معلومات په خپلواک ډول تایید یا رد کېدای نه شي. له بلې خوا نن یکشنبه د اوکراین پوځ ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې روسیې د اوکراین پر خاوره 16 هوایي حملې کړي دي. د اوکراین د لوی درسیس په وینا په دې بریدونو کې مرژوبلې اوښتي دي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له دې وشول چې روسیې د اوکراین پر چرنیهیې فشار توغندی وویشت او ملکیانو ته یې درنه مرژوبله واړوله. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت تایید کړه چې د دغه هیواد د شمال پر چرنیهیې فشار د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول لږته لږه 8 تنه وژل شوي او 148 نور ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی چې سویډن ته تللی پر چرنیف شار حمله دردونکې ورځ وبلله او وی ویل چې دا ورځ د یو تیرورست حکومت له لاسه راغلې ده. د ازادي رادیو د اوکراینی څانګې د راپور له مخې 140 ټپیان چې د ځینو حال نازک دی لا هم په روغتون کې بستر دي. د دې برید له کبله څه باندې 1500 ودانیو ته زیان اوښتی دی. د اوکراین دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم د ایران 15 بی پیلوټ الوتکې چې روسیې ته یې ورکړي دي ویشتي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 21 21 201.
مننه چې د ازادي رادیو دغه پروګرام اورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول به له احمد شیبره د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
د نېشنل پنوم سکاټلنډي ورځپاڼه لیکي افغانان د اگست په 19 مله انګریزانو د خپلواکۍ ورځ لمانځي او دا نیټه یو له سورځ ورسره تر دې راځي چې په 1919 کال کې د افغانانو او انګریزانو ترمنځ تړون لاسلیک شو. ورځپاڼې د دې تړون یو بند راخیستی دی چې پکې راغلی دي افغانستان په رسمي ډول په کورنیو او بهرنیو چارو کې خپلواک دی. نېشنل ورځپاڼې لیکي له دې تړون سره په سیمه کې د 1899 کال هغه سیالي پای ته ورسېده چې په منځنۍ آسیا کې د بریتانیا او روسیې د نفوذ پر سر وه. ورځپاڼه بیا په براون پوهنتون کې د تاریخ د استاد فیض احمد خبرې راخیستې دي چې وایي د افغانستان او بریتانیا ترمنځ په 1921 کال کې بل تړون وشو چې بیا لسیزې وروسته موږ ته د شاهدان وو چې افغانستان په لومړي سر لوړې خپلواک اسلامي هیواد بدل شو. دا لیکنه د نېشنل ورځپاڼې د بهرنیو موضوعاتو ایډیټر ډیوډ پراټ لیکلې ده چې دنده ورسپارل شوې وه چې په دې اړه مقاله ولیکي چې څرنګه افغانستان له بریتانیا څخه آزادي واخیسته. دایلی کې چې د افغانستان تاریخ ډیر پیچلی دی په لنډه په یو مطلب کې نشي ځایدی. ډیوډ پراټ تر دې مخکې د بریتانیا د پخوانیو 15 مستعمره و پاړه مقاله خبرې کړې دي. په مقاله کې ښاغلی پراټ بیا له 1933 تر 1999 کلونو پورې د ظاهر شاه د پاچاهۍ د وخت کیسه کوي چې په دې کلونو کې افغانستان په نړیواله دوهمه جګړه کې شکیل نشو او دغه هیواد د یو پرمختللي هیواد په لور ګامونه اخیستل. ګڼ بهرنیان یې لیدو ته ورتلل او نن سبا یې هم د هغه وخت خلک ارمانونه کوي. ښاغلی پراټ بیا د افغانستان د راوروسته کلونو ناخوالو ته کتنه کړې ده چې څنګه جګړې وشوې او خلک له دې هیواد ووتل. میل آنلاین خبرونه د یو افغان کډوال کې سره اخیسته ده. د خبرونه لیکي چې په بریتانیا کې د سخیداد اهدی پونم یو افغان وروسته تر دې زندانی شو چې وی البانیایي کډوالې ته بدلمنی ورواړوله. ورسپانه لیکي چې سخیداد له دې چلی سره چې 12 کلنه ده د کډوالو لپاره په ځانګړي شوی هوټل کې ژوند کاوه. د قاضي په وینا سخیدات پر اوسه کال د دسمبر په 22 د انجلې خپلې کوټې ته بيولې و او بیا یې سش کال د جنوري په لومړۍ ور سره بيولې و. سخیدات محکمې ته ویل دي چې انجلې رضایت ترلود او د فکر کاوه چې هغه 19 کلنه ده. د سخیدات وکیل لیزا ویلسن ویل دي چې سخیدات په افغانستان کې د غرونو سړی دی او هغه ته د انجلې عمر سم نه دی معلوم شوی.
په ماتو لاسو پخو کې د رزق لټون اجمل فیزی وای چې اتلس کلنو چې د اډوکو په ځای کولې زده کړه او اوس په اصطلاح شکسته بندي کوي. 50 کلن اجمل فیزی چې د کابل په کافروشی کوڅه کې دکان لري وای دا کاري لخپل پلار پهلوان عباس فیزی څخه زده کړه. نوموړی وای هر ورځ ورته له اتو تر لاسو کسان راځي چې لاسو پخې به ځای شوي او دای ورته پر ځای کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړي او دغه راپور پرې چمتو کړي.
د عصریتی په بیساری پر مختلی عصر کې وس هم خلک د خپل ماتو او بیزای شو یو هډوکو د رغولو او پرځې کولو لپاره دودیزه درملنه کوي او شکسته بند ورزي درد غمی ترڅوې بیزای شوی هډوکی پرځې شي. د کابل په کافروشی کوڅه کې د مختلفو کسبونو سختنان چې ډیری د لوړو عمر لرونکو کسان دي پر خپل کسبونو بوختي. اجمل فیزی هم همدلته دکان لري. نوموړی وای اتلس کلنو چې ل خپل پلار په پهلوان عباس فیزی څخه د ماتو هډوکو رغول او پرځې کول زده کړل او اوس چې هغه وفات شوی دی پرځې ناست دی. اجمل ازادي رادیو ته ویل
تقریبا 65 سال پدر
مو پنځه دیش کاله می پلار خدمت وکړ. معلومه شوم ته خپل پلار سره یو ځای کار کاوه. پنځه کاله کیږي چې پلار می مړ شوی اوس ټول مسولیت ما تر اتر غاړي دی. زه اتلس کلنو چې خپل پلار تر لاس لاندې می کار کاوه. هغه وخت چې پلار می ژوندۍ و لډیر ولایتونو جلال آباد کندهار نیمروز څخه به ډیر خلک راتلل اوس هم راضي او مخکې چې څومره خلک راتلل اوس ناراضي
ځواب نه جوړو قدر نه نه.
نو موړې وای اوس هم ورته ډیر خلک د پلار په ادرس راضي او دې کار کوي. اجمل زیتوی د چاله سوبخه چې ماته شوی وي دوی ورته لارښوونه کوي چې ډاکټر ته ولاړ شي ترڅو ورته اسري درملنه وکړي. خوکه بی ځای شوی وی بی دوی ورته پرځې کوي او د درد آرامولو زینی یونانی دواوی هم ور کوي. دا وای د خپل کور سربیره ورته د پلار د کور مسولیت هم ورته غاړي دی او ټول لګښتونه د همدې شکسته بندي لګټي وټي پوره کوي.
اصله فرق نه لري د مونږ خدای به خپل فقط 200% د ماغه 200 خرج نه اخلي. پدر مخ خوب پهلوان بود.
زما پلار خو پهلوان وو. زما پلار د پهلوان جان آغا شاګرد وو. شکسته بندي هم له هغه زده کړی و.
اجمل وای د همغواړي خپل اولادونو ته همداله پلاره میراثي د هډوکو رغولو چل ورزده کړی چې کورنۍ ته نفقه وګټي.
خپل اولادونو ته دا هنر ورزده کوم. د دې تر څنګ 15 کاله وشول زه د سکوهنې کلب هم لرم. زما ځینې ملګري ډاکټران دي، کله دلته راشي کله زه ورشم. له هغوی هم په دې برخه کې ځینې پوښتنې کوم.
شکسته بندان پرته له دې چې ناروغ ته د درد آراموونکي درمل ورکړي، مات شوی یا بې ځایه شوی لاس او پښې په ځای کوي چې ډیری ناروغانو ته دا درد زغملو نه وي. شکسته بندي په افغانستان کې تر ډیره میراثي کسب دی چې د اجمل فیضي په شان نیکونو او پلرونو نه اولادونو ته په میراث پاتې شوی. که څه هم د عصري طب په پرمختګ سره اوس ډیر کم شوی، خو ورک شوی نه دی. ډاکټران وایي کوم کسان چې په هډوکو کې درد احساسوي باید روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته مراجعه وکړي، سو د پرمختللو وسایلو په کتلو او تشخیص سره یې پر وخت او سمه درملنه وشي.
نامعلومو کسانو نن د کندهار په 9 او 4 ناحیه کې 2 کسان په ډزو سره وژلې دي. په کندهار کې یو امنیتي سرچینې د نوم د نښودلو په شرط دغو کسانو د وژل کېدو پیښې تایید کړې او ویلي دي چې لومړی کس د کندهار د 9 حوزې اړوند تیری اډې په سیمه کې په ډزو وشتل شوی او وژل شوی. دوهم کس باندې هم په 4 ناحیه کې ډزو شوی او وژل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په آنلاین کمپاین سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له چارواکو وغواړي ژر تر ژره دې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. دغه آنلاین کمپاین شاوخوا 2 لک کسانو لاسلیک کړی هم دی. د ښځو د فوټبال نړیوال جام نن هسپانیې وګټه. هسپانیې 1-0 انګلستان ته ماته ورکړه. د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر او د بشري حقونو فعاله او وکیله ایمان زینب مزاری نیولی. او د اوکراین د کورنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د دغه واده شمال په چرنیف ښار باندې د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 1340 کسان نور ژوبل دي.
د زهرو کاروان
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سره له دې چې طالبان له نشه موادو سره خپل مبارزه بریالي بولي، خو نړیواله ټولنه یې قاچاق او تاندېښنه لري.
ذخایر استراتیجیک قاچاق برای مواد مخدر
د قاچاق کوونکو استراتیجیکی زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډیرې دودی او نشئی مواد سو برابر لوړ پلوري.
دا چې نشئی مواد ولی معتادین د ینی یا جګر له ناروغیو سره مخ کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
اغه متدین چې یعنی اویا جګر مرس اخته دي او استفاده د مواد مخدرو ته دوام ورکي، اغه ته د ډیر مزر دي او اغه مرس چې د یعنی د لیور سیروز دي، اغه ته ډیر زر رامنځته کیږي او د دوی ژوند په خطر کې ده.
د نصر خان په نوم یو متد وای چې د احتیاط لامل می مشرانو ته د نشئی مواد راوړل و.
لار نه در هم کله دی ورور کرای کله دی ویر روز کرای کله یو جای کله بل جای زه فقط وازه ما تاکي تا نه
او د پروګرام په پای کې وپزل پوری ډراما لرو.
ورورا هی ورورا ته ژوندې؟
ژوندې خو کاش کې نه و ژوندې.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په تیرو 2 کلونو کې له نشئی موادو سره مبارزه بریالی بولی او ادعا کوي چې ځواکونه یې توانېدلي په تیر 1 کال کې پر څه باندې 10,000 هکټاره ځمکه کوکنار واړوي. خو له نشئی موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو پریکړې پایلې په نږدې وخت کې نه څرګندېږي او د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو له پریکړې سره سم د کیمیاوي نشئی موادو تولید خورا ډیر سوی دی. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید او له دغه هیواد د تریاکو د قاچاقو په اړه جدي اندېښنه لري. د موضوع نور حال د مرسلین ارسلا په راپور کې
په افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده د حکم له ورکړې څخه څه باندې شپاړس میاشتې اوښتي، خو لا هم په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د تریاکو د پیر او پلور بازارونه په آزاده توګه فعالیت کوي. دا د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د سیاپشتي په نوم د تریاکو د پیر او پلور بازار دی. بزګر هر ورځ خپل تریاک دغه بازار ته راوړي او دلته بیا لوی قاچاقبران د 2.4 کیلو او 400 ګرامه تریاک چې یو کندهاری من کیږي په 400,000 او 60,000 پاکستانی کلداري پیری. له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو له پریکړې سره هم مهاله قاچاقکوونکو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تریاکو زیرمې جوړې کړې او د تریاکو د بیې په لوړېدو سره هغه په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه پلوري. په جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي نړیوالو بازارونو ته د تریاکو د وړلو ترڅنګ د کوکنارو د کښ له کمیدو سره اوس په افغانستان کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید ډیر شوی دی.
د قاچاق کوونکو ستراتیژیکي زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډیرې دودی او نشه یي مواد سو برابره لوړ پلوري. که په راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې کوکنار و نه کرل شي، هم د نشه یي موادو ستر قاچاق کوونکي کولی شي د نړۍ د نشه یي موادو تقاضا پوره کړي. د نشه یي موادو په ځانګړي توګه د خیخې تولید په بیلابیلو ولایتونو کې روان دي او د ګاونډیو هیوادونو له لارې نړۍ ته قاچاق کیږي.
خو د طالبانو حکومت بیا د کوکنارو د کرلو په مخنیوي کې د بریا ادعا کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د تیری وکال لاسته راوړنې په دې توګه یادوي.
نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزي پولیس د تیر یو کال په ترڅ کې 1,235 هکتار ځمکه د کوکنار رو له کښته پکه کړې ده. د نشه یي توکو او نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه د قانون بیا کتنه، د روږدو کسانو د راټولولو، ساتلو او درملنې لپاره د کړنلارې ترتیب او نشه یي توکو لپاره د طرزالعمل برابرول.
که څه هم چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې قانون او په دې برخه کې د یوې کړنلارې د تعدیل خبره کوي، خو بزګر بیا شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت له منع کولو وروسته د قانون خلاف له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو بزګر چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، په دې برخه کې د طالبانو له کړنو ناراضه دی.
کوکنار مو کرل او د هغو په پیسو مو خپل لګښتونه پوره کول. اوس چې تاسو کوکنار راوړئ نو په بدل کې خو یې غنم راکړئ، سره راکړئ او یا پیسې راکړئ چې مو خپل ژوند پرې مخته یوسو.
د روزګان ولایت یو بزګر جمعګل وای چې د بدیل مرستو له ورکړې پرته د کوکنارو اړولو د دې کورنۍ له لوګې سره مخ کړي.
ما رانی ویلو گونی وڑرانی سم وسه ډوډی در سره وبسم د خوراک ولاقی چې ماته گونی په 15,500 ورقی یا په 15,300 ورقی انا غشتنه دغه چې مشته دی شیره مقرره کې نو شی دی راکه مشته طالبان ما سر ایس مرسو زبانه نه د کړی ایس خو می نه دی را کړی ایس شی مشته نه دی را کړی.
په دې ورستیو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی او پلاوی په هلمند ولایت کې له بزګرو سره لیدلی او ویلي دي چې له کروندګرو سره د کوکنارو د کښت په برخه کې د بدیل مرستو نه ورکولو هغوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په جمهوری نظام کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر ظفر وایي په افغانستان کې شتل وګې ته پکاتو کروندګر له ډیرو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډیر غریب شوی دي. د خانان چې دي هغه خو مخکم غریب او خو اوس ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د حقین په دې توانیږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته پکار دي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي حضور له پای ته رسیدو دوه کال وروسته د امریکا استازو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په لومړي ځل په قطر کې له طالب چارواکو سره له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدو کاتو د جزئیاتو په اړه په یوه تازه اعلامیه کې راغلي، که څه هم واشنگټن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه د لومړنیو راپورونو هرکلی کوي، خو له افغانستانه د تریاکو د قاچاق او په دغه هیواد کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید مسله د اندېښنې وړ ده.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیواله ټولنه له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه اندېښنه لري.
نشه د موتات پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې خته
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون پوچ کړو، غاکونه دمون خراب کړو،
د مور او پلار دواله په نشو روی دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړې اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر به ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپورونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپغو نیمه منځنۍ سپو باندې واوري. ینه یا جګر د انسان په بدن کې یو حیاتي غړی دی چې د نشې موادو اودمهاله استعمال ویجاړوي او انسان د مرګ لګوا سره مخ کوي. دا چې نشې مواد ولې معتادین دي یعنی له ناروغي سره مخ کوي، د نشې په کوم پړاو کې د دې امکانات ډیر دي چې معتادین دي د یعنی په ناروغي اخته شي، د دې ناروغي نښې نښانې څه دي او که کوم معتاد تر اعتیاد مخکې هم د یعنی ناروغي ولري نشې مواد ورته څومره زیان لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې چې په پیل کې د یعنی د ناروغیو په اړه معلومات راکوي.
مخدراتو په دفاعي سیستم باندې سخت تاثیر لري او دفاعي سیستم ضعیف کوي. لدې کبله نو د جګر هم د دفاعي سیستم په حساب راځي او هغه هم متاثر کیږي او نارسایی جګر او یا التهاب د جګر، هیپاتایتس چې عامل ویروس بی و سی ده، ټول نشئی توکو په بدن باندې تاثیرات سو لري. خصوصا الکول سخت تاثیر په جگر باندې لري او جگر متاثر کوي.
نشه ای مواد ولی معتادین د یعنی له ناروغي سره مخ کوي؟
هغه معتادین چې انجکشن درګ یوزر او یا په عامه توګه وایم چې هغه مریضان چې مخدره توکو پیچکاری سره یا استنی سره استعمالوي او یا د ځینې نور وسایل لکه پالریش او یا هغه وسایل د غاخ و برس او یا دا چې نور وسایل چې دوی سره مشترک استفاده کړی وي او یو مصاب شخص ویني سره آلوده وینو، هغه شخص اول په خطر کې راځي ځکه چې هغه د مخدره توکو او یا استنی او پیچکاری مشترک توګه دوان دیوالان یو ځای استفاده کوي، نو د دې لپاره هغه استنی او پیچکاری چې ملوث وي د مصاب شخص نه سالم شخص ته انتقالیږي.
د نشې په کومه مرحله کې د دې امکانات ډیر دي سي معتادین دي د یعنی په ناروغي اخته سي؟
یو شخص بل شخص ته فرق کوي او په عامه توګه کېدای شي چې خستګي، بې اشتیایي، دلبدي، استفراغ په ابتدایي مراحل کې کېدای شي چې ولیدل شي، دا زودرس هغه ده اراض غلایم دي او بالاخره دا چې مرض پیشرفت وکړي کېدای شي چې د ینې او یا د جګر التهاب سبب ګرځي او هغې ته هیپاتیت منځته راولي معتاد ده او بالاخره دا چې پیشرفت وکړي لیور سیروز او یا د جګر چې عامل همدغه ویروس بی و سی ده کېدای شي چې سبب وګرځي.
یو معتاد څنګه پوه شي د یعنی په ناروغي اخته سوی دی؟ یعنی د دې ناروغي نښې نښانې کومې دي؟
هر کله چې یو معتاد د معتادینو صحی مرکز ته مراجعه وکي هلته نو معالج ډاکټر هغه معتاد بررسی کوي او تداوی لاندې نیسي او ځینې پوښتنې هغې نه کوي که د جیګر او یا هیپاتیت اراض الهم مریض ته ولیدل شو ډاکټر راجع کوي لابراتوار ته. لابراتوار کې د دې تشخیص 100% کېږي، بیا هغه وخت 100% تثبیتېږي چې دا شخص مصاب به هیپاتیت بی و سی یا د جیګر یعنی امراض مصاب ده. او اراض الهم په عامه توګه چې لیدل کېږي دا خستګي ده، اشتها نه لري، دا ضعف بیالي و تب
او دراست طرف دی بطن درد دی یرقان دی دا تشمیتیازی تیره رنکیگی او دی بلیروبین سویه جگیگی کایش وزن مریضانو تا لیدل کیگی او بالاخره پا پیشرفته مرحله که مریضانو تا دی بطن تورم او دی پخی شاتا دا اطراف سفلی مونگویو دا غوی پرسوب او یا تورم او کلا کلا دی پا مخ که دی سترگو لانده زوینه هم التهاب و تورم که دیشی چی ولیدل شی
که کموتا دی تیاتر سنگ واردمخه دی یعنی ناروغی هم ولری پا دی صورت که نشهی مواد ورته سمر زیانمن دی
اغه معتادین چې یعنی او یا جگر مرض اخته دی او استفاده د مواد مخدر ته دوام ورکوي هغه ته د ډیر مزر دی او اغه مرض چې یعنی دا ول لیور سیروز دی هغه ته ډیر زر رامنستکیږي او د دوی ژوند په خطر کې ده هغه کسان چې لاس کوله ژوند کی ک دوی مصاب د جگر یعنی مرض سره وي او مخدرات ته دوام ورکي دوینو که دایشی چید پا دو دری کالا که دو جوان ختمیگی و مرک سبب گردین.
آیا داشی لاری چاری همسته چی لنشه سره سره بیا هم یا نشهی دیینی پناروی اخته نیسی؟
دا چی یو شخص هم مخدره توک استفاده کی او بالاخره وی مصاب جگر امراض رو نشی دا خوما ندلی دلی اوازانه لار هم داده شی دوی ترکی احتیاط که یعنی اغا مخدره توکو بخی پریک دی دا دیمونگ اول توصیه دوی تا هم دادی نور که دوی استفاده کی باید دوی داسی بکی چی اغا مواد چی دوی استفاده کی لکه استنه و سرنجونه و پلریش و زینی نور شایان چی دی مصاب شخص پوینو که ملوث یا اخته شوی وی اغوی استفاده او نکی کوشش وکی چې د خپل شخصی وسایل نه یواز استفاده وکی بس خلاص
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي نشه کول د معتاد یعنی یا جګر ته جدي زیان رسوي
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته چې لاړ شي هلې بچي مور دې پوډر وهي پلار دې پوډر وهي یا مې خور چې زه ته پوډر وهي یا دې مېړه پوډر وهي
پلار په مړې کې نه وم په مور خو اوس بېخي خبر نه یم خم خم مورم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو همدغه سرمایه ما ټوله واخلم
دا نشه ای موادو لزیانونو تخدش غورو لپاره دا زهر و کاروان و نیزخ پره و نواوری
در نواوری دون کو تاسی که ولسی چه دا زادی راڈیو خپرونی سلر بی ساته دا سهار لشپه و چخه بیا دا ماخام ترشپه و بجو پوری پلندو سپورنونس یویست او پینجیویش مترو او دا ماخام لشپه و چخه بیا دا سهار ترشپه و بجو پوری پا دول سوشپه دیمی منزنه سپو باندی واوری د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ ناصر خان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی وای په وړکتوب کې مې د تره زوی ته چرس او تاریاک راوړل چې وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم ناصر خان زیاتوي چې څه موده مې نشه پرېښودل او ایران ته ولاړم هلته مې ښه کاروبار جوړو خو له بده مرغه چې بیرته معتاد شوم دا چې ناصر خان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې واورو
دسته چالو سید مون وارو دیر نازوانو اونو پیدلو دلتن انداغا زیما دا اپلار دترزوی کیگی دبل لگل ما موادو سیس با موادو را سراولا دلتن ما پت و احل دینا پیدو پا مو باندی لطیا کلی کور هم سایگان هم بازو بازو بس سیوال کرنن سین غارو به ناس پا نا پیدلو وقتی کام علی سو اول اول تاریاکو و وقتا نمرو تاریاکو پا پوری رو سرمانی سلو زتی را وی لگل ما ایران تلارو ما کار میکاوه و شرکت که اون ما شاگردان نیم دلو دلو یاو لکه وانه دست دیمای صاحب جیکسه دیر کورتا نیم پیسی را و لکه ولی آلتا نیم دلو دلو حساب که وقت می نیم دلو دست دو کم بلی خاطر دل لارسم کار میکاوه پاکم پاته که دلو مالتا همان می نکاوه مغازو که میم کار کاوه او پا بانگا که میم کار کرده دا شرکتو که میم کار کرده دا شخصی کارخانه و که دا وقت اخر که دا کارخانه که اون مسیر تصادف می بکنه نوری رمارس کرمه تایسین امرو لگلی به کورسا ولی انسان سه روزگار نه مایو بسی کنه خواهوارا سی دیا خواه خواه بیچاره کیگی مظلومه کیگی سه اوارا سو ما دوباره دوتا عملی سوایی ما عمل ندودی نکاوه و خالی و بدی ترخیه اما شکه ما زجر خوسته هر سده من تا ترخیه خاطری هم داری سده کمپو کې پمنګ باندې بازه وخت دیږي کنه قرانه کې سایت پلان خو خدای دې آباد لري دوی مسره هیڅ څه نشته پلار مې دا غم کله دی ورور کوي کله دی وی ورور کوي کله یو ځای کله بل ځای زه په خاطر وازه یم تا کې تا نه یم یار مې کور جوړ کړ تل مې ایران ته دا کور بازه شان مې سیو کړ کرام اندې مې خرڅ کړ څه مو کرای ستر نیمزه مې ورسای
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سر اثر کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهر و کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو ته ډرامې کې صدا چې د چي سلیم لخپلې کورنۍ سره یو غړندۍ موټر دربست کرایه کوي او له کابل څخه جلال آباد تر روانيږي خو د کابل او جلال آباد په لار کې تری تم کیږي دا چې کریم دوی ولی جلال آباد ته ونه رسیدل او په لار کې څور پیکسول دا په ډراما کې واورو
السلام علیکم استاد
و علیکم سلام ستړی مشی
او ساجانا تر جلال آباد ته پوره پچوزی
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زره وانه راک کنه
خه سمدا خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځی
او نشوم څنګه ستاسې په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودرې
بیګم اوس بادارا بس داسې او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد ته پوری بیخي ستاوی
بس خیر اوسې استاده خزی روخی زه موټر ته استاده دا ډاله خو خلاصه که چې ماشومان هلته کینی ټول په سیټو کې نه ځایږو
په دواړو سترګو راځئ ماشومانو
هلته زه کینم اخوا
ځای په ځای شوې په خیر
و ځای په ځای شو درځه له خیره سره
پادر تا دی اولادونه دی
اوه اولادونه وی دی
په جلال آباد کې کار لري که څنګه
هلته می ورور وسیږي د زوی واده ده هغه واده ته رواني
خاخه اوس پوښوم
استاد څه کوي په موټر کې د چرسو سګریټي وهي
سګریټي خو ځخپل وم تا ته خو نه درکوم څه مشکل لري ورور
څنګه ماته مشکل نه دی په نشه کې موټر چلاول خو ډیر خطر لري کو خدای مکر موټر چپا شو نو ټول به تبا شو همدا مې ټوله کورنۍ ده
یاره باداره ډېر ډارن سړی زه ده لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګریټه یې ورسره وهم ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی
ګوره استاده متل دی وایي مانګای هره ورځ نه ماتیږي په نشه کې څوک په ځان نه پوهیږي هم به ځان تبا کې هم به مونږ
یاره که رښتیا درته ووایم نو تر څو چې مې سګریټه یې نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی نو نو ستا خوخه ده وورورا
خانو چه داسه ده موتر و دارو موکستا سره ایس نزو
آخا چه ستا خواه با دیگی نبوی چه کم داده سگرته با مرکم نور چه وای خوشحاله شوی
بس خیر ویسی
خا ما خوستازی خبر او منلا اوز نو تاسی هم زمای و خبر خو او من ای کنا ده غرمی ده دوده وقت ده او ما سهار لا چه نده سکلی کستاسی خوخه وی نو زبو دی هوټل کې ډوډۍ وخورم ډیر وغایم که تاسو نه وی خوړلې تاسو هم وخورئ
سمه دا ورشه ته دی ډوډۍ وخوره
ډیر وخت نه تیروم وروره زه راځم
سړیا دا څه بلا موټر وان سره مخ شولو دا خو چرسی دی دا سې نه وی چې موټر چپا او یې ټکر کی
رښتیا هم چې چرسی دی خو څه وکوس نو
یوازې همدا یو موټر خونه دی بل موټر بونیسو
اوس خو لا ډیلری شوی بل موټر کله پیدا کیږي
ځا توکل په خدای. اوس خو واده را سره وکړه چې سیګریټای نه څکوم.
دا د راغلم بادار زب یو زل د موټر ټایرونه ملګو ګورم بیا به نو زله خیره.
وسړیا دې موټر وان ته پام شو کنه سترګې تکې سری وي لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ډېر چرسو هلې دي.
نه پوهېږم زما ورته هېڅ پام نه و.
دا د اوس به نو زله خیره سره دعا وکړې د خیره.
استاد موټر لک قرار چلاوا ولی دوبره بیړه لری
ور او سړی مخ کې د ام زما سور خراب کړو تا ویل چې چرز موه ستاله خاطر می پوټل کې سیګریټ هوه اوس بیا را تا وای چې موټر قرار چلاوا خو نو ستا مزدور نه ما
څه شي سیګریټ دی هوه
او سیګریټ می هوه ما ویل بیا په لار کې د سیګریټ اجازه نه راکوي دیو پرځای می دو سیګریټ انو وهل مغله سیګریټی پرته کله ژوند کولای شو.
وسړی یاد ته وې چې څنګه موټر تیز چلای
غوستا زه د څه کوي مخ کې می درته وویل چې موټر لک په آرام او چلاوا د څه کوي واژنه مو
ما ډارېګا نمري
وسړی ته ولې په خبره نه پويګي وای موټر په آرام او چلاوا
آرام نه کیږي اور دا لس کال زم داسې موټر چلاوم پرېند چې خپل ډیری وری وکو په غلط کراز می خپه مشا نه وخت کیږي داش نه دیدن تزما نه وخت کیږي داش نه
وسړی اتا په کولې د پرتیس چلای موټر
وخلکو هل راشه چې موټر څه بشو هلا
اوف دا ماشومان خو مړه دي دا ښځه بیچارهګې مړه ده تو درېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوند مې خو مرګ ښه و میرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خوران شو خدا ته زموږ له وطن څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.